درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 شلم د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صفي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر اتلو ستاسو زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژل دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشر د انتخاباتو تر پیل مخکې خپل رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچي سیمه کې پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان مخوستن محل د مرجوب لی دغه شمیرې له خبریالانو سره شریکې کړې او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلوالو پر ښوونیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاري بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکرر غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د والی ویندوی واحد الله جمعزاده آزادی رادیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ پاړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یوه استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلور میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ویشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بر یزمګی لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پروند ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رائے ورکونه کې خپل رائے صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رائے اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رائے ورکړه. ډونالد ټرمپ په خوا خپل پلرنی ټاټوبې نیویارک رائے ورکوله، خو تیر کال یې د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیونه امریکایان له وخت مخکې رائے اچونه کې برخه اخلي. ټرمپ د رائے اچونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک لیرې کړ. د رائے ورکونې له مرکزه بهر د ټرمپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ټرمپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واکه لیرې شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګه بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو او څو ساعته په منسک لاریون وکړه. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دین جلې سره په زور خریلې وو. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلنې نجلۍ د کورنۍ 15 غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلي د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په 23 ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان کوم شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.2.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولای شي. په خصوص کې دینی او قومي مشانو د اور بند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونته سره کارخه دي.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماينونو د چاودنو لکبله مرجوب لیاوړي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 50 د مڼو سړې خوني جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموشه له اوسادي رادیو اوریدا سادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني چپه 12 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربنتلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د سرګندوري د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په څوبرزنی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
دوحه کې د سولې د خبرو له پایله نږدې یو نیمه میاشت ووته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه پروانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکسل عملی حالت لري. اصلا بمبارونه زیات شوې دي، چاپی زیات شوې دي، تهاجمي بریدونه زیات شوې دي چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو. په فرا کې چاپی، په بغلان کې چاپی، دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپ تخار کې چې کومه فکر رامنځته شو هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې کومه پیښه شوې ولته د غزې دوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړیو. موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له خښوشو ماینونو او هوایی بریدونو اوړي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولی شي. قریشی دا خبرې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر په ګډون د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو سره د کتنې په محل وکړي. د قطر له خبرو سره مهاله په تیرو ورځو کې یو شمېر هیوادونو کې د هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اخیست کولی شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سینبادی کوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډیر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میرحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د څلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان په احتمالي سوله کې ګاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر راتلونکي قدرت کې د سولې لپاره هم حضور ولري.
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی ازادي راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسيونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رابری پراخ کړي جمهور دی واحد موقف لري او که جدا جدا د خپل سیستمونو څخه تر کوم څه دا باندې دی په ګټه نه ملت په ګټه نه دولت په ګټه دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخی له خوسته.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یو ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول ل اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سولخه نه غوړي چې هغې پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامي ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې مخفوظ پاتې نشو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غازی مونږ ته سور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 می خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرژوبلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرژوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکي وګړي د جګړې لوړې بیه پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکی افغانان وژل شوی دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 اویا تنو ته ورسید. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي، په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکه چان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکي وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکي افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بخښنې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکي وګړي پکې سپاره وو. له دې پیش وروسته په یو بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسکونو ملکي کسانو ته مرشوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکي کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د ارغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې ارقام 113 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودنو کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سوي چې په دغه ځکني ماینونو کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول د میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د ځمکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته شوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې سته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه ځمکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د منو باغداران وایي سشکالي حاصلات ډیر دي، خو نه بازار لري او نه سړی خوني چې وې ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. احسان آریان نورجزیات له پکتیا راستولي.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومندوی سحکال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 14 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سحکال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړخونو د نشټوالي د ستونزې په اړه وویل.
لپاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هرې وې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې دوه میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري شهر کراچي کې د یو نادرکه شوی خبريال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبريال علي عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی. نور جزئیات اسد الله الدین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبريال علي عمران سعید پیدا شوی دی. د غی شبکی ویلی عمران سعید لخپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلی چې په خوندی ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمی پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوې چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یوه جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. خاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یو هوټل ونیول او بیا بیرته خوشې شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوز د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوې چې د پاکستان پر پوز نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې ساعت 2:40 دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د همدې د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په پرونی حمله کې د وشل شویو کسانو شمیر 3 زیات شوی دی. د غرس په دغه ځانمرګي برید کې 50 تنه ژوبل شوي دي. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویند واحد الله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تېر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وشل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول، او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سره یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین ورور، څه کاروبار کوئ؟
مزدا پیالې د خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه ملګر ته تشریک ځینې بخیر رڼې او سپینې دي، او ځینې بیا ډېرې
ځینې دغه دي بیا شیشې دي
او
خورینې فنا مرادي، او دغه دي بیا چنایي دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خبرینې په اصطلاح چې دغه نوم ورته کاروئ، په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوي دي. خپلی کوئ؟ په لاس شوي دي که چپ شوي دي؟
نه، دا چپ کېږي، کمپیوټر هم دي او دغسې لاسي خاورینې هم شته کې دغه جدي بیا لاسي دي خاورینې دي. فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون ډیزاین چې ډېرې لوکسې دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
والا وزي دغه ډېرې وزي، دا خاورینې فنامو دي، شیشې دي، خونوم دي، خاورینې ده، او اصلي خاورینې چې دي دغه دي.
دلته څوک داسې درته راغلي دي چې درته ویلي چې ما ته دا ډیزاین پکې ورکه، یا دا عکس راته پکې چاپ کړه، یا بل څه؟
همدغه غواړي ده. دا عکس والا دي، عکس پکې غواړي ده، بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړي دي،
ډېر ته مې جوړي دي.
دغه کاروبار څنګه مخته بیایي؟ یا مثلا کوم داسې انګیزه ورته لري چې لا به مخکې لاړ شي، لا به وده وکړي؟
هو، ولې نه، چې دلته خپلې وي، پرمختګ به مو وکړي، او ښې به مو وځي، چې ارزانبیه وي، او موږ سره داسې پیالې دي چې 200 چې موږ ته فایده مو وکړي، خپله وطن یې جوړې کړي. موږ سره اوس خپلې دي وطني یو هم نشته.
هغه پیاله چې د افغانستان بیرغ او نوم پرې لیکل شوی، هغه هم بل ځای جوړ شوی؟
هم چینایي دي.
دلته د جوړېدو امکان شته؟
هو، ولې نشته، چې تجاران وغواړي ماشینونه یې راوړي، امکان ډېر شته.
د خبرونو خبره به وکړو، دغه اوس په سړول سټایل کې جوړېږي.
ته بیا چې د خاورینې دي، له خاورې نه دي، خو دوی که مواد ورسره اچوي ډېر ښایسته راځي، او ډېر ښه رنګونه هم لري، خاورینې رنګونه لري.
ګلالانو، چې موږ او تاسو ووینو په ډېر ښکلو ډیزاینونو باندې تانورونه او نور شیان جوړوي، که نه دي نه دي جوړې کړي تر اوسه پورې؟
نه دي جوړوي شي.
احیانا که دوی دغه کار پیل کړي، فکر کوي دلته به پرمختګ وکړي؟
ولې
تا ورته کوم فرمایش نه دی ورکړی؟
نه، ما لا تر اوسه نه دی ورکړی.
کاروبار دې ښه دی؟
بېخي شکر، الحمدلله.
د کورنۍ څومره فامیل مو دی؟
دغه یو دولس کسی.
نو دغه مصرف او دغه کاروبار د کورنۍ لپاره کافي کیږي که نو نور کاروبار هم لرئ؟ څوک
کوو مې ورسره هغه کاروبار هم ده، دغه هم ده، خو مس خپل نصیب وړو.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلې دی، وایي د اکتوبر میاشت ډېره خونړۍ میاشت وه او اکثره قربانیان یې ملکي وګړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، طالبانو ته البته وایي چې طالبه له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا جګړې ته دې زور ورکړی دی. که سوله غواړې نو له جګړې تېر شه. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان جګړې 40 کال نه زیات وخت واخیست، نو د سولې خبرې به څومره وخت ونیسي؟ موږ اوربند غواړو. دانش افغان له جلال آباد لیکي، اوربند د سولې لپاره اساسي حل لاره ده. د جګړې شکیلې غاړې باید بغیر له کوم قید و شرطه اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي، د سولې له خبرو سره هممهاله جنګ روان دی، دا څه حال دی؟ او اتل زابل ولایت لیکي طالبان د پاکستان په فرمایش په افغانستان کې امارات غواړي خو ځانته جمهوریت. له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام.